افغانانو نفوس کمیږي، نو لاندې وجنه دا که په محل کې دی که په کلی کې دی که په پامیل کې دی او حتی که د حکومت په کچه باندې وو، نو د ځوانانو دغه رول، کردار، د هغوی ظرفیت، د هغوی اثر او تاثیر، د هغوی موثریت له پامه غورځول شوی او دا قصدن دا کار شوی دی. او تیر شل کلونو کې د ځوانانو یو خوشبختي دا وه چې د حکومت له خوا یا کوم نړیوال همکاران دلته وو، موسساتو د ځوانانو د رشد لپاره، د هغوی د تقوی لپاره، یا هغوی په ظرفیت سازی کې او بیا په د پرېکړو په تصمیمګیري پروسه کې د هغوی په سهم باندې ډېر زیات کار وشو، ځوانانو ته یو ښه طلایي فرصت وو. خو په دې تیرو شلو کلونو کې بیا هم په د حکومتي چوکاټ ور وخوته ځوانانو خپل اصلي حیثیت او ځای نه و ځان ته ټاکلې، یا هغه حیثیت یې نه و ترلاسه کړی. متاسفانه اوسنی وضعیت کې خو ځوانانو چې هغه چې د حکومت له اړخه کوم مراعات دوی ته شوي ول یا کوم فرصت دوی ته برابر شوی هغه هم له لاسه ورکړی دی. نو ځوانان د ډېر زیات مایوسي، خفګان او سره مخ دي، لکه دوی ډېر لوی فرصتونه له لاسه ورکړل.
آریان صاحب، ښاغلی ګلوالی آریان را سره په خبرونه کې دی. آریان صاحب، که تاسې همدغه پوښتنه را ځواب کړئ چې دغه محدودیتونه چې په ځوانانو مخ کې یا اوس لګول کېږي، سرچینه له کومه ځایه راخلي؟ یعنی ولې مشران دغه فکر کوي چې که په ځوانانو محدودیتونه وي دوی ته ډېره ازادي ورنه کړل شي، دا د دوی په خیر ده؟
اندې باس مې منوتا ورپسې ټول هغه وخت چې زموږ راځو دي.
وعليكم السلام.
سلامونه ونه کې ده. که پښتنه مې دی وخت ده، فرض پښتنه په ځواب کې چې ولې اوسني حاکمان د څه فکر کوي چې په ځوانانو باندې دومره قیدات وزه شي، نو دوی ولې څه فکر کوي چې دا به دوی لپاره ګټور وي؟ زما په اند دوی ځکه د دې څو طرفدار دي تر څو دوی غواړي چې خلک د دوی تابع اوسېږي، او خصوصا ځوانان، ځکه ځوانان ډېره انرژي لري، ځوانان د ټولنې د ملا تیر ده، نو دا کړي دوی تر کنټرول لاندې اوسېږي، دوی به په حکومتوالۍ کې ستونزه ونه لري. نو یو ډول دوی ځکه داسې فکر کوي چې ځوانان دوی کولی شي په دغه لارې کنټرول کړي، یعنی دوی په شخصیاتو کې کار ور ولري، تر څو په همدې ډول همدې شخصیاتو کې په کار لرلو وسیله باندې دوی هغه خپل فکر نه متاثره کړي، او یو ډول دې ته قانې کې دوی وایي هغه سم دي، تر څو ځوانان دوی سره د دوی خبره ومني، او تر ډول چې دوی خوښه وي هغه سي البته حکومت ورباندې وکړو.
او تاسو د حکومت یادونه وکړه، خو په ټولنه کې هم دغه ډول محدودیتونه شته دي په ځوانانو باندې. مثال په ډېر مواردو کې دوی ته حق نه ورکول کېږي او تصمیم د کورنۍ مشرانو ورته نیسي. مقصد دلته دا ده چې ولې په ځوانانو باور نه کیږي، ولې فکر کیږي چې ځوانان نشي کولای پریکړه وکړي، نشي کولای یو کار وکړي؟
البته د دې د ستونزې چې ولې په ځوانانو باور نشي کولای، هغه نوې د دې البته کلتوري اړخ دی، کلتوري برخه ده. متاسفانه زموږ په ټولنه کې حتی د اسلام مبین دین زموږ کلتور څخه اغېزمن دی، یعنی څه ډول چې موږ ته زموږ کلتوري اجازه راکوي په هغه ډول یې تفسیروو، او هغه شی د خپل ځان په نفع که د کورنۍ د اړخ ورته ګوري د خپلې کورنۍ په نفع، یا که د حکومت په چوکاټ کې ورته ګوري د خپل د حکومت په اساس باندې موږ تعبیروو. نو زموږ په پښتني ټولنه کې د کلونو نه ډېر کلونه راپاره ایسه دا خبره عامه ده چې ځوانان احساساتي وي، ځوانان ګرځېدلي نه وي، ځوانان دنیا نه وي لیدلي، هغوی د ژوند ترخې نه وي لیدلي، تجربې نه وي کړي، نو ځکه په دوی باندې باور کول یا دوی ته مخه ورکول د ټولنې د کورنۍ او په سړي هواد تاوان تامل دي. حال دا چې دا غلطه ده.
زیار صاحب، تاسو مخکې د ښاغلي صادق عاکف خبرې باوریدلې وي، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د ویان د هغه کلیپونه ویډیوګانې چې خبرې شوي او خلکو سره خبرې کیږي چې وېښتان یا کالي داسې تنظیم کړی، د وایي دا د دوی شخصي نظر دی او زموږ پالیسي دغه نه ده. په دغو خبرو ستاسو تبصره څه ده؟ یعنی څومره دغه مسایل رښتیا دي، واقعیت لري، نه لري، څه روان دي دا اوس؟
قدرمن هیواد صاحب، تاسو ته د بحث ګډونوالو او قدرمن اوریدونکو ته سلام او احترام. هیواد صاحب، مګا په ډیرو ځایونو کې داسې قضیې ولیدلې چې هغلته حتی د کالیو او د ګیرې په مسایلو باندې طالبان راپورته شول. خصوصا پکتیا کې زه مثالونه لرم چې دوی سلمانوی ته تللي دي، هغو ته یې توشه کړې ده لومړی ځل، دویم ځل یې په زور باندې خلک ترې جګ کړي دي او له هغوی سره یې برخورد کړی ده. دلته تر ټولو دوه مهم فکټورونه دي چې هغه تر بحث لاندې که ونیول شي نو موږ نتیجې ته رسېدلی شو چې آیا طالب رښتیا هم دا کار کوي او که نه کوي. لومړی مسله دا ده چې طالب غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي. د حاکمیت ثابتولو لپاره بل داسې لاره چاره نه لري چې دوی ورځنې استفاده وکړي او هغه د خپل حاکمیت د اثبات دلیل وګرځي. نو په همدې اساس باندې دوی د ځوانانو نه په عموم کې د ټولې ټولنې نه فردي ازادي اخلي چې تر څو دا ورته ثابته کړي چې دلته زه یم، ته که یې هم ته د ما د یو غلام په صفت باندې هغه چوکاټ چې زه درته ټاکم د هغه چوکاټ له مخې له ما سره یې ولس چې فردي ازادي ونه لري نو هغه د فکر کولو او د تخلیق کولو قوه له منځه ځي. په همدې اساس باندې دوی کوشش کوي چې خپل حاکمیت ثابت کړي او د حاکمیت یو انګیزه چې دوی د استبداد له لارې د فردي ازادي اخیستلو له لارې خلکو ته ورکوي په همدې شکل باندې افاده کوي. دویم نظریاتي اړخ ده، طالب تر ډیره فوري کمګ ووایو چې دینپالی دي یا نه، دا بیل بحث دی، خو دا یو واقعیت ده چې دی لرغونپالی دي. دا چې زموږ تیر چې دا هغه د دین ته یو شیغه لري او دین ته ورنږدې وو نو دوی هغه د دین په نامه باندې وړاندې کوي. پخوا هم زموږ خلکو د غازی امان الله خان په وخت کې نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودلې، خلکو ته یې فردي ازادي نه ورکوله، طالب نن هم نه ورکوي. نو هغه لرغونپالنه چې د هغه د طالب یو نظریاتي اړخ ده، د هغه پر اساس باندې نن طالب رجګي کې د هیوادوالو په فردي مسایلو کې دخالت کوي. په همدې اساس موږ ویلی شو چې طالبان لرغونپال دي او دوی د دې خاصې پر اساس باندې په اکثریت ولایتونو کې، په ټولو ولایتونو کې دوی دغه عمل اجرا کړی دا اجرا کوي. یو چې دوی سیاسي خبرې دي، هغه خبرې مهرباني
مننه. وروسته په دې اړه وغه کې کو محمدي صاحب، په دغه سی وټولنه کې چې خلک له لوګې خپل ماشومان خرڅوي، د بدن غړي خرڅوي، اما خدماتونه نشته، د ډیر خوانځي نشته، روغتونونه نشته، او اقتصادي وضعیت د عامو خلکو ورستر بلی خرابېږي، ولی په یوه ټولنه کې هماغه ټولنه ته یا دغه ټولنه حکومت ته د لومړیتوب وي چې د یو چا په اوغو مسایلو کې مداخله وکړي چې هغه هیڅ په لومړیتوب کې ناراضي یا د ټولنه هیڅ مسله له هغه سره حل کیږي نه، نو ولی په دې خوا دومره ډیر تمرکز کوي حالانکه چې کې د شي د ټولنې ستونزې له دې کیسو سره حل نشي؟
هیواد ته نوې ستونزه په لومړیتوبونه کې ده. اوس وخت کې هیڅ د دې وزارت چوکاټ ته اړتیا نه ضرورت نه، ځکه د امر بالمعروف مسله چې دا د فرایض او وجایبو کې دي، امر کېږي او منکرات نو بیا مخنیوي کېږي. وز دې ټول په مستحبات او په سیاحت دي، ټول په سنت او په سیاحت دي. سنت هغه د شي درجه سنت تا خو نه د پسر تاسو په کلمې نه دي، زه دې را دي مسالې روان کړې دي. خوشبختانه افغانستان د سرویګان هیڅ د نړۍ ټول نفرزګار ملت افغانان دي ریوال سرویګان په دې شوی دي او بیا هم افغانان دي چې په وخت د موسکی فرض ادا کوي واجب ادا کوي سره په دې باندې هم تاکید کوي دلته د دې تاکید کول یا په فشار سره د عبادتونو په وچا کول دا یو ورکه شر دی ته وایي او کله چې عبادت کله چې یو نیک کار په دې فشار لوځ کیږي او د پاک د خدای رضا تعالی الله تعالی رضا نه وي دا یو شرک دی ناګهانه د وزارت یا د ارګانز جوړ شوی دی شرک ته کار کوي یو خو که هم وزارت دا ځینی خبرې د خپل مسلمان شخصي بولی او دا شخصي خبرې کې دې مسولیت بیا سو کخلی ان دا کسان چې شخصي نظرونه د وزارت لادر سوای بیانې وی سره کوم حساب کیږي هم یا نه دا مهمه مسله د مرتوبونه بیا هم دي چې الهال خلک فرایز وی لچانه پات کیږي کوجای پات کیږي غیر لپاره حق لري چې دای لپاره باید ترغیب وسی تشویق سی خلک توصیه ورته شي او کته په دې مسایل مستحباتو کې پسوناتو کې ته خلک زوري جبر کې یو غیر سره سپکاوي کې یو انسان حیثیت صفر کوي دا به نامناسب کار به ضرورت کار دی
ډیره مننه آرین صاحب کله چې وضعیت دغه ډول وي چې ځوانان پکې خپل فردی ازادي ونه لري هغه لمړني حقونه ونه لري او دوی مجبور وي چې نور دوی ته هر څه وټاکي حتی هغه د ظاهر تنظیم هم باید نور درته وایي چې داسې وکه او داسې وکه نو کیسه کومې خواته ځي که دغه حالت دوام کوي
خصوصی الله سي دا زما اوستا او دا احمد محمود خبره نه ده تیر شپږو میاشتو کې په بشري حقوقو د څار مختلفه البته په بشري حقوقو د څار مختلفه ادارو البته با قدر راپورونه خپاره کړي دي هغه ډېرې سپارې چې او د تحقیق تر اساس باندې سوي راپورونه دي پیغو کې ډېرو اشخاصو نومونه ذکر کړي دي چې نوي تعقیب شوي دي زورول شوي دي دغو د ولایتونو د ولسوالیو د هر ذکر یې کړی دی په کتلو سره بشری حقوق د کار ادارې د جنوبي اسیا د برخې معلومې هغه د پاتشاه ګوسمن ښکار ډول یادونه وکړلې راپور کې خپل ویل چې موږ ټول هغه حکومتونه چې د افغانستان په سیاست کې داخله لري د پښتنه کو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو کارو لپاره سره یو لاس یو طالبانو د فشار راغلې تر څو د بشري حقوقو نقص د پای ته کې کېږي دا هم دی صرف د همدې هدف لپاره تر څو دغه وضعیت ښه کارل شوی واوسېږي نو یو ایتلاف رامنځته کړه چې په دې ایتلاف کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دی ورسره د بښنې نړیوال سازمان دی او تر څنګ دې شکنجې زړه نړیوال کې درسونه دي د تور نور ادارې دي تر څو دې وضعیت د نړۍ څخه په افغانستان کې وساري ان دا غیر خلاصونه ولې رامنځته شول یا د بشري حقوقو د څارې ادارې البته ولې د کاسان نومونه ذکر کړي هم شپږ میاشتې راپور کې ځای ورکړي خو ځکه چې تاسو یو څه ول حقیقتونه ول نه حقیقتونه پر اساس باندې دی راپور جوړ کړی دی د ورکی دارو څخه کوښښنه کړې تر څو د حالات وساتي البته د حالات وزاري او کوم شخص نن تاسو په خپل تر اساس نو کومه ټولنه کې چې دا ډول محدودیتونه موجود دي لکه زیات سب سیادونه او تر هغه ته د خلاقیت قوه لمنځ دي ځوانان د پرستی یو حالت د څه طرف څه دي چې دا غټ ټولنه یو نوی زندان باندې بدلېږي یو دا بل دا چې کله ته په جبر باندې یا په زور باندې په یو چا باندې ته منې هغه لنډمهالې وي هغه دایمي نه وي نو دا د شي که یو ساده مثال د ربړ خاصیت لري ته که دا ربړ څومره سره کش کې کنه ته ربړ باندې فشار راولي د زور په وسیله کشه هغه ارتجایی خاصیت لري نور نور سیدر که خپل حالت ته راځي نو ته که یو څوک فورس کوي یا هغه باندې فشار راوړي نو تر څو ستا د خوښې مطابق عمل وکړي نو هغه دې باعث کېږي چې د تاسو نه شتون کې هغه شخص بېرته خپل عمل ته وغورځېږي یعنې که ته کله چا په زور ډېره پرېږدې هغه به خپله ډاډه پرېږدي ولکه چې نه لېرې ته خپل حالت ته ورګرځي بل افغانستان که کم څلوېښت میلیونه نفوس لري نو ته که په هر یو کس پسې وګرځېږې او نو دا خو څلوېښت میلیونه نفر نورو ته اړتیا ده بلکې ځوان د دې تشویش ولري د دې نه ډار ولري چې زه طاقت کېږم صرف زما د جامو د سټایل په خاطر زما د ږیرې د ویښتانو سټایل په خاطر داسې خولۍ مې ونه درسره وي خاطر باندې یو سره دا تشویش موجود دي چې زه به والله په راتلونکي ستاب کې یا په راتلونکي چک پاین کې د دې سره مخ کېږم نو کله چې ژوند تر دې حده سخت وي نو بېره ځوانه بیا مې دا تمه نه شي درلی ځوانه تا ته د څېړنګ وطن در لغاړې دی تا ته راتلونکی در لغاړې دی ته د زده کړو کې دا تمه درله ځوانه نه شي کېدلی او بل دې خصوصا ناسم د امر بالمعروف همدغې البته کرنې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې لس کاله حکومت کړی هیڅوک دا نه شي ثابتولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې لس کاله خپل حکومت کې یو څوک په دې خاطر لار راګرځولي چې ستا لومړي یا پکی باندې وسه لکه چې پکی یو کلتوري مسله ده هیڅوک په دې خاطر لار نه دي راګرځولي چې یو ګیره دی البته ګیره دی نه وایي د ګیره کم کړي نو یو څوک لار نه راګرځول دا تمام معنا د ځوانانو تنګول دا باید به تر زره وګدري ترڅو موږ
مننه زیار صاحب تاسو مخکې وویل چې حکومت غواړي مثال خپل حاکمیت ثابت کړي ځکه دغه مسایل ته مخه کوي خو فکر کوي ګټه شته د حکومت ته په اوږد مهال کې مثال که په ټولنه کې په یو کور کې دغه ډول محدودیتونه وضع کېږي یا د حکومت لخوا وي ګټه به څه وي دوی ته هم کورنۍ ته هم حکومت ته
هی واتساب لومړی مسله دا ده چې موږ د حاکمې ډلې یو سیاسي اړخ ته وګورو بل عملی اړخ ته په سیاسي اړخ کې دوی لومړی ورځې دغه خبره وکړه چې موږ عمومي عفو ده مګر عمومي عفو یې موږ ولیده چې تر کومه ځایه فوري عملی بڼه درلودله او په څه ډول باندې وه په دغه شکل باندې د امر بالمعروف دغه فرمان دغه حکم چې حتی وزارتونو ته صادر شوی دا تیر ورځې ما د نجونو د هلکانو د دفترونو د بیلولو په تړاو باندې عامه روغتیا وزارت ته مکتوب ولیده د دې تاوانونه په نهایت کې ډېر زیات دي تر څو مبارک علي وای هغه وای چې چیرته په یو نظریاتي سیستم کې خوانیز نظام موجود ولري دغه خوانیز نظام یوازې منشان روزي یعنی منشان په دې معنی چې د بتر یو چوکاټ لاندې کار کوي د هیڅ خلاقیت نشي کولای نو شي نشي اختراع کولای د جمهوریت یو خواله له امارت سره چې مګي بیانو هغه د دې جمهوریت کې مقتد نوې شکنج لپاره نوی حلاری ټاکلې شو دی هر نوی شکنج لپاره مکول شو نوی حلاری او نوی چوکاټ نو ټاکو مګر په امارت کې دلته چې کوم چوکاټ ټاکل کیږي موږ به یو چوکاټ لمخه مخه تاسو یعنی موږ هیڅ نشو کولای له یو چوکاټ نو وځو دا ډیر
زیات څه پښتنه مودا کړي و چې مثال حکومت ته ګټه څه ده
حکومت ته ګټه په اوس کې دوی چې فکر کوي زما په ان باندې دا دی چې د حاکمیت ثابتوي د نور هیڅ دلیل نه لري دوی بل داسې قوه نه لري یعنی داسې علمیت نه لري یا داسې سن لري په اقتصادي برخه کې په ټولنیزه برخه کې په سیاسي برخه کې چې دوی په یغه باندې کار وکوي او خلک په باندې راټول کی یعنی خپل حاکمیت ثابت کی دوی د حاکمیت د اثبات لپاره بل سن لري او راوړاندې کیږي په دې شکل باندې غواړي خپل خلک تر جبر لاندې ونیسي یعنی حکومت چې نظریاتي اړخ لري علمیت یې کم ده دوی بل دلیل نه دی ورپاتې هم دغو دلایل نه استفاده کوي او خلک خپل حاکمیت لاندې راولي چې د دې تاوان ګټه خو یو ځل نشته، تاوان هم ولسته راتلونکي کې خپل هم حکومت ته دی.
مننه محمدي صاحب. د ورسته کې ځینې داسې عکسونه هم خبره شول، ځینې ویډیوګانې چې په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو وختان قچې شوې دي. ستاسو په نظر کله چې د یو ځوان په سر کې لیکي تیریږي، خپل هغه ځوان ته کوم احساس ورکوي، کوم فکر ورکوي، او نور ځوانان له دغه حالت څخه اخلي څه فکر ورکولای شي؟ هیواد صاحب،
دلته یو مسله د خپل سروي ده، رند چې د رسمي بیانې د رژیم دا وایي چې شخصي حریم ته موږ ترناوی لرو، خاص ادارې دي چې هغه خپل مسؤلیت چوکاټ کې باید تعزیرات وکړي. نور داسې خپل سریانې دوی نه مني، او څوک چې د دې اصلاح چا چې سرغړونه کړې هغوی ته سزا هم ورکړې ده. البته دوی وایي خو دا ځوانان په دغسې وضعیت کې درې آپشنه لري، درې لارې لري. یوه لاره دا ده چې یا به مقاومت ښیي، مقاومت امکان نه لري، یا به وطن پریږدي چې دا ډېر زیات خطرناک دی. ځکه دغه ځوان ظرفیت دی د افغانستان چې ټول دنیا چې نامي دی، یو یوازنی ظرفیت چې موږ نور دنیا نه زیات لري هغه د ځوانان دی. موږ د ځوانانو ډېر قوي کتله لري، 50% زیات موږ ځوانان لرو. دا کتله زموږ لاسه وځي، او په دغسې وضعیت کې چې حتی تر کاناډا تر اروپا تر ټول زیات اروپایي هېوادونو د افغانستان د ځوانانو لپاره دروازې خلاصې کړې دي، او هر وخت دوی غواړي چې دا ځوانان جذب کړي، بل دې کاري او بشری قوه د افغانستان نو واسي. د مغزونو فرار یو لوی ستونزه ده. دا که هر نظام راځي، که هر رژیم راځي، ځوان دی ته کار دی، دی ته ضرورت ورته لري، په خپل سر یې نشي کولی. دوی یو نظام چلوي، نظام د یو لاک دوه لاکو ملایانو قاریانو یا د دوی ټیپیکل طالبانو تر وسې کار نه ده. دلته د هر مسلک خلکو ته ضرورت دوی لري. دغسې پابندیانې چې راځي، محدودیتونه چې راځي، ځوانان بله لار نه لري. کله چې ساحه تنګیږي، دوی فشار لار وګوري، او د فشار د کمېدو یوازنۍ لار ده چې وطن پرېږدي، ولو که دا لار هر څومره سخته وي. درېیمه تر ټولو نه خطرناکه، فلحال امکان کم دی خو تر ټولو نه ډېر خطرناکه ده، چې دا خلک یو بل مصالح ګروه ته وړي. اوس متاسفانه افغانستان یو دغسې وضعیت دی چې دلته هر وخت د یو وسله والې ډلې د جوړېدو هغه فرصت جوړي، هغه زمینه مساعده وي. دا خلک چې کله د افغان دومره زیات سو استفاده ظلم ورسره کېږي، محدودیتونه پرې وضع کېږي، د دې ډېر امکان شته چې دا خلک سبا د مقاومت نوم یو کومه بله وسله واله جبهه جوړه کړي، کوم ستر نړیوال ترهګري ډلې ته یې واوري، یا یې داعش لیکو لپاره دی یو تیار په لاس باندې استخدام شوي بشري قوت داعش بیا په لاس باندې لري. نو ځوان طبقې سره ډېر وسستې طالبان لپاره د رژیم لپاره چې دوی سره مصلحت کوي دوی وزغمي، او کدا هر یو لار ځوان انتخابي طالب وو دی نظام ته دی رژیم ته تاوان رسي. نو دا اوس د طالبانو پورې تړلی چې دوی څومره سلام برداشت څخه کار اخلي. په ټولو مهمو مسله د شخصي حریم مسله ده. انسان په هر څه باندې معامله کوي، شخو شخصي حیثیت منیس کله معامله نشي کوي. کله چې د نړۍ وخت کټ کیږي، وخت پرې کیږي، د انساني کرامت په خو لاندې کیږي، لاغه نه به ویډیو کیږي، هغه به خبري کیږي. د دې حیثیت یو د دې کس حیثیت نه خرابې ده، د فامیل د دې د ملګرو د دې شبکې چې دای کفاله د کار کې ټول سر بدناميږي. نو دا بدنامي هیڅوک نه غواړي. دا خو د ځیګ یو د خو د یو وخت راوځي، د صبر نور نه کیږي، وخت راوځي، او دا متاسفانه دې بد انتشار ودا کوي. نو ډیر ژوند لپاره ډیر غټه حوصله په کار ته غټه سینه په کار دي چې ځوانان سره ډیر زیات مختات لر شي. دوی سره د دوی د کوم اولیتونه چې دي، د دوی چې کوم ارزښتونه دي، د دوی چې کوم ضرورتونه هغه باید په پام کې ونیسي، ځکه دا حساسیتونه په پام کې ونیسي. دا رژیم ځان ته په خپله یو بل مشکل سازي، او خپل به ځان زوال خواته بوزي.
مننه آریان صاحب. محمدی صاحب او زیار صاحب ویل چې دغه کوم محدودیتونه چې په ځوانانو وضع کیږي، یا دغه سې چلند ورسره کیږي چې وختانې کچشي، یا مثال نور ځینې داس چلندونه د دوی د شخصي مسایلو په اړه ورسره کیږي چې هغه مناسب نه ګڼل کیږي، او خدي زیږوي او دا کار، یا مثال کې د شي ځوانان له وطن لاړ شي، یا هغه وقته سبب شي چې د انتقام ولاره چاره وګوري. کله چې دغه کارونه تاوان کیږي، نو بیا ولې کیږي؟ آیا فکر کوي دغه د تیرو شلو کلو د جګړې وقته ده هغه وقتې سړول کیږي، که نه فکر کوي داسې یوه اراده شته ده چې باید حاکم او محکوم موجود وي په ټولنه کې، یعنی ټول د یوې سطحې خلک باید نه وي؟
البته زما فکر باندې دې پوښتنې ته مشخص ځواب لنډ وایم. دا کار د دوو دلایلو په خاطر کېږي. لومړی دا چې طالبان البته خپل هر کار د ثواب او نصاب خاطر باندې وړل دي، دوی وایي چې د ثواب له خاطر راځو، دوی ته په دې باندې اجازه نشته چې خدای ورمن خوشاله. نو دوی که ځوانانو باندې محدودیتونه وضع کوي، که د چا په کرسي حریم کې کار ولري، ترډ ډېرې د ثواب په خاطر باندې کېږي. دا چې دا کار ثواب ده که نه پیغام باندې کوي. او دویم یو ډول د فشار ویالې، د فشار ویالې په توګه باندې دا ځوانانو سره دا رفتار کېږي، کارول کېږي. دا کار د دې لپاره کېږي د بیرته په خپل د طالبانو له خوا نه رسنیز کېږي، ترسو نور ځوانان په دې خبر کې چې په څوک د دوی خلاف ولو که د دوی د اصلاح خاطر هم یوه خبره وکړي، له هغوی سره وخت عمل کېږي. مثلا په خوست کې د ځلان په نوم کوم هلک سره چې یو لومې وړاندې کوم عمل ترسره شو، هغه بیرغ لپاره پوسټ کړی و. د افغانستان ملي بیرغ لپاره ټولنیزو رسنیو کې هغه هلک نیول کېږي چې یو باندې میسته کمیږي په ډېر توپینامیزه ډول باندې متاسفانه. دا ډېر د جامدې هلک عکسونه په خپله د طالبانو له خوانه په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي، بس په خپلې خپرولی یوې سیمه ته رساتي، ځکه چې د دوی د اجازې دا کار څوک وکړي نو ضرور سره ورته عمل ترسره کېږي. نو دوی دا کار ځکه وکړ ځکه چې خپله رسنیز کړه تر څو نورو ځوانانو ته واضح پیغام ورسوي څه چې دوی وایي، چې دوی د ځوانانو له غواړي ځوانان باید هغه سي وکړي، ځوانان باید هغه سي واوسېږي. نو تر ډېره دا کار په نورو ځوانانو د فشار راوړلو له خاطره کېږي.
مننه زیار صاحب. فکر کوي چې لکه څنګه چاریان صاحب وویل، دغه کارونه د فشار راوړلو په خاطر کېږي یا د ځوانانو کې د ویرې خپرولو په خاطر کېږي چې نور ځوانان خبره انتقاد ونه کړي او هغه سي ژوند وکړي څه ډول چې ورته ویل کېږي، فکر کوي چې دغه لاره کار ورکولای شي چې مثال ځوانان وویرول شي، وډارول شي او دوی د یو محکوم ژوند خواته وړل شي؟
مننه هیواد صاحب. نه هیڅ کله نه. که چیرې موږ تاریخ ته وګورو، له شپږمې پیړۍ نه را په دې خوا کله چې د روم امپراتورۍ له منځه لاړه او په اروپا کې د کلیسا واک شروع شو او کلیسایي نظریه پلی شوله، له هغه را دی خوا تر دیارلسمې او څوارلسمې پیړۍ پورې حتی موږ هیڅ عالم نه لرو چې په دغو وختونو کې دی د اکتشافات کړي وي. ګالیلا چې د حتی ډېر اکتشافات هم کړي وو، بیا هم د کلیسایي نظریې چې ټوله ټولنه نیولې وه او حاکمه نظریه وه، د هغې له ویرې نه شوی کولای چې خپل د اکتشافات وړاندې کړي، له هغو منکر شو. دا د طالبان چې په دې ډول باندې غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي، د حاکمیت لپاره نور دلایل نه لري، دا تر ټولو یو ډیره ټیټه لاره ده، یعنی یو ډیر ټیټ سوېشته. د دې پر ځای چې دوی په نورو لویو اقتصادي مسایلو باندې تمرکز کړی وای، په سیاسي مسایلو کې د زغم قوه زیاته وای، په هغو باندې کار کړی وای، دوی ډیر کوچنی مسائل راونیول، چې دغه کوچنی مسائل د محمد صاحب د خبرې پر تایید باندې عقدې زیږوي، چې دغه عقدې راتلونکي کې خپل د نظام لپاره ډیر زیات زیان لري. لومړی بحث دا دی چې طالب خپل کوم لباس دی یا خپل کومه قیافه ده، کوم ډول دی کالي و کوم لباس کاری، دا خپل دی په اسلام کې نشي ثابتولای چې دا د اسلام یو برخه وو شي. دا چې دوی لرغونفال دي مګ په خوا دغه ډول لباس کاوه، نو په هغه اساس باندې دوی دې باندې ډیر تاکید کوي چې دا وشي. البته ما چې مخکې یادونه وکړه چې موږ لرغونی ژوند یو اندازه د اسلامي شیغه لري د خپل ثواب هم کې ویني. د دې ځانونه نهایت په نهایت کې ډیر زیات دي چې خپل حکومت یو داسې ټولنه د لکه څنګه چې دوی غواړي ټولنه د خپل حاکمیت لاندې په دې کوچنیو مسایلو باندې راونیسي او په دې شکل باندې وساتي د حکومت ضعف ثابتوي. هغه وخت چې انتقاد وجود ونه لري، فردي ازادي وجود ونه لري، حکومت نشي کولای نوښتونه رامنځته کړي. او کله چې انتقاد ونه شي نو او نوښت رامنځته نشي، هغه یو فرد نظام ده. دغه هغه ستونزې دي چې په راتلونکي کې به نړۍ چې په کوم حالت کې روانه ده، لمګ ډیره تیز روانه ده، موږ وروسته یو. نو ادي اقل چې موږ لږ شم ور نږدې کېدو او یا مو دیغو لته دیغو اکتشافاتونه تقلید کاو، هغه تقلید او شنی حاکم ډل لمګ اخلي او خپل یو لرغونفالی رائج نظریاتی سیستم چې کوم دی غواړي هغه چوکاټونه کې موږ را بند وساتي چې دا فلوی کې خپل د نظام لپاره د ژوند تر ټولو لوی نقطه ده.
پاس تر ډیره په کالیو په وختو متمرکز خو غواړم زه د خبرو د ازادي په اړه هم وغږیږم چې څومره وسشته ده. محمدی صاحب که تاسو راته وایي چې د روان وضعیت لکه په دې مسلې څومره تاثیر کړی، ځوانانو سایه کولای شي هغه سې ډاډه وغږیږي، خپل نظر بیان کې انتقاد وکړي، کنه دا حقونه هم اخیستل شوي؟
نه متاسفانه څوک دا جرات نشي کولی هغه څه چې د زړه کې تیریږي، هغه څه چې د پوزغو کې تیریږي، دا جرات وکړي چې هغه د مطبوعاتو پر وړاندې یا په رسنیو پر وړاندې یا په خپل سوشل میډیا د اکاونټونو له لارې یا په عامه ځای کې د خپل نظر بیان کړي. ځکه دغه په نظر د اورېدو زغم لا نشته، د ځان کلتور هیڅ څه پر سر رسیدلی نه. دوم رژیم دا کوشش کوي چې ټول ځوانان ټول خلک د دې ته ورته فکر وکړي، د دې په سیر لباس واغوندي، د دې په سیر فکر وکړي، د دې په سیر لومړیتوبونه ولري. دا متاسفانه نه کېږي. تیر شل کلونو کې افغانستان کې بلابل هیوادونو دلته ول موسسات فلم برستې وي، نن د بلابل فکرونو رواج شوي دي او په دغه فکر کې ځوانان تربیه شوي دي، روزنه لیدلې ده. نو دلته د بلابیل فکرونه یو ټولګه تراخلي، هغه یو دم ختمي، یو فکر یو انسان ته پچکاری کوي او بیا هغه نه دا تمه کې چې تاسو ورته فکر کوي دا ډیر زیات سخت کار دی. نو اوس د ځوان فرد ولري یا فرار دی او یا خاموشي ده. د دین ورخه بل هیڅ لار نشته که هر کله دی د خپل نظر د وړاندې کولو کوشش کوي. ډیر کله سو تفاهم را مستکیږي چې د رژیم چارواکي د خبرې په هغه معنا په هغه نیت په هغه مطلب نشي اخیستلې، برداشت هم غسی نه وي لکه څنګه چې یو کس وایي. نو دا اوریدونکو د مخاطب او د وایونکو ترمنځ دلته یو کیپ مس انډرستانډینګ یا سو تفاهم وي. دومره مسله دا ده چې ډیر کله ځوانانو ته داس کړي کی چې دوی سو وایي دی ټول ناسم وای. دا ناسمه کلمه د پارساس یا تاریخ دی کلمه دا څه دی چې دی یو خاص محدوده تعریف دی چې بیا هم یو طالبانی تعریف دی لپاره وړاندې شوی دی چې پارساس دی چې دا ناسمه کلمه هم د نظام په خلاف ده، هم د فتح او د جهاد برکتونو د شهیدانو د ارواحو په خلاف ده، هم د دې یو بهرنی ایجنډا ده، هم تبلیغاتي کمپاین لري. نو مختلف بانی قتل کیږي. بل مهمه مسله د ملي امنیت مسله دی، یادې چې دا ملي امنیت ته خطر ده او ټولنیز نظم ته خطر ده. د ملي امنیت موضوع ټولنیز نظم یا اسلامي ارزښتونه دا کوم دي یو تعریف شوی شی نه دی. دا ټول یو ذهني واقعیتونه دي چې خلک څنګه دا تصور دي، کې څنګه دې تعریف پیدا کوي، په کومه محدوده کې دا تعریف وي. یو شی به تاسو ملي امنیت خطر بل کیږي، تاسو به وایئ دا د وطن د سلامتی لپاره خطر دی، فما لپاره هغه نه ښکاریږي. نو دلته دومره توبونه یا فرق یا د تعریفاتو کې فرق شته چې کوم شی تاسو مهم دی، ماته مهم نه دی. نو چې کته دا تاسو کولی ځوانه کې چې تاسو په تورته فکر وکړي دا ناممکن ده. نو ځوانان ډیر کم فرصت وزدالري یا هیڅ فرصت نه لري چې د خپل نظر ښکاره کړي، یا خاموش دي او یا چې کله نظر خبرې بیانوي سره نو دوی مجبور شي وطن ترک کړي. سبا دوی ته د خپل نظر د خپل فکر بیانولو وجه نه کوم خطر مواجه نه شي.
اریان صاحب تاسو د محمدی صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې په ډېرو مواردو کې ځوانان هغسې نظر نسی ورکولی، خبره نشي کولی. که تاسو د خپل حالت په اړه راته ووایئ چې کله مو چې دغه ازادي درلوده یا فکر مو کول چې څوک د خپلو خبرو په اړه یا د هغو پوسټونو په اړه چې تاسو یې په ټولنیزو شبکو کې کوئ څه نه درته وایي، او بیا یو داسې حالت هم راغی چې فکر مو کولو که دا خبره وکړي کېدای شي ستونزه درته جوړه سي، د دغو دو حالتونو په اړه راته ووایئ چې تاثیر یې په تاسو څه و؟
نمړې سمو د وینا د ازادي په اړه باندې د نورو ملګرو د خبرو په تایید یو څه ځکه کوم غوښتنه چې کله چې حالات بدل شول په افغانستان کې د افغانستان جمهوري دولت سقوط وکړ، نو له دې نه بعد صرف البته یوازې په نومړو دوه میاشتو کې له افغانستان څخه زر تنه خبریالان وتلي ول، انهغه افغانان خبریالان خارجي هیوادونو کې پناه اخیستی ده. په دوه میاشتو کې زر تنه خبریالان د هیواده تلل دا واقعا لویه فاجعه ده، ځکه دا زر تنه خبریالان د افغانستان په طب سهولتونو کې ویشل شوي ول، په طب د سهولتونو مختلفو ساحو کې دوی فعالیتونه کول. په یوه ساحو کې څه تېرېدل هغه دوی دولس سره شریک کول، دوی نه د چا جاسوسان ول او نه هم حاکم دولت ته کوم تاوان رسېده، بلکې ګټه یې دولت ته دا وه چې دوی د خپلو خانانو خبرېدل او واقعا دا هغه څه خبرېدل چې دولت دېرو سیمو کې روان دی او ولس ته خو له شکل ډېره لویه فائده وه. او دوه میاشتې وړاندې چې کوم راپور بیا خپور شوی دی د رسنیو د ملاتړ د نړیوالې ادارو لخوا، نو دوی وایي چې په افغانستان کې اویا فیصده رسنۍ بندې شوي دي، یعنې په سلو کې اویا. دا واقعا ډېر لوی تعداد دی، ډېر لوی شمېر دی. په اکثره ولایتونو کې اوس رسنۍ اصلا فعالې نه دي. مثلا یو متره رسنۍ بو که د یو ولایت په کچه باندې خبر خبرنګار درلود، اوس یې د یو زون په کچه هم نه لري. نو په هغو ولایتونو کې چې څه خبرېږي اصلا کابل نه ترې خبرېږي، پایتخت نه ترې خبرېږي چې څه روان دي. دا واقعا ډېر لویه فاجعه ده. او ورپسې دیوانه د ازادۍ البته محدودیت خپله طالبان اکثره خبرې البته اکثره خبریالان له دې شکایت کوي چې طالبان له دوی سره معلومات نه شریکوي، ځکه دوی په اوسني دولت کې محدود شمېر البته وایندیان لري، هغه هم صرف په ځانګړو وختونو کې کله چې هغوی خپله خوښه یې رسنۍ سره معلومات شریکوي.
بالکل مشخص پښتنه مو چې تاسو کړی وه غوښتل مو په همدې اړه راته ووایئ چې تاثیر یې په تاسو څه و؟
تېر دولت کې چې موږ ته مناسب ښکارېدل د هېواد او ټولنې په ګټه راته ښکارېدل، هغه هم خپرول خپل فیسبوک او ټویټر او نورو رسنیو ته غبي ونیمه رسنۍ کې مازه خبرې هم کولی شو، ولې کله چې نظام بدلېږي نو متاسفانه موږ هغه څه لکه څرنګه چې مخکې خپرول اوس نه شو خپرولی. لکه دا ربه دې نه وي چې نورو ملګرو سره یا نورو افغانانو سره چې زموږ په شان باندې عادي سیاسي یا هم مدني او دینپني حقوقو فعالینو له اوس سره څه وسول هغه له موږ سره هم کېنه رسېږي. سمګونه ځوانان تعقیب شوي دي، د خپلو فزیکي پوسټونو په خاطر متاسفانه متاسفانه ځینې حتی وجب شوي دي. مثلا په هلمند کې د انجنیر نوید یادونه تاسو کولی شئ، هغه شاید د فیسبوک د دوه کرښې لیکنې په اړه باندې په یو انتقاد وکړو اوسنیو حکومت باندې، یا د خاطر هغه تعقیب شو د هلمند په صدر موضوع کې له کوره البته ورکېږي، دوه درې ورځې ورکو بیا دا د ډېرې شکنجې بېچاره حق رسېږي افره کله دې څه پور رواني کوم سره یو نه ده. نو کله چې حالت تر دې حد مخفت للې چې نو فکر وکړ چې څنګه وسوک ته چې په ذهن کې وی دي ټولنه د اسلام خاطر باندې، حتی د ټولنه د اسلام خاطر باندې ویل کی دا کورت برخلي سره دې مخکې للې.
مننه زیار صاحب، که راته ووایه چې تر دغه ځایه په عواملو او په پایلو وغږېدو د حل لاره څه ده، یعنې ځوانان په دغه وخت کې څه ډول تعامل باید وکړي له دغو شرایطو سره، له دغو محدودیتونو سره؟
هیواد صاحب، د لمړی خو خپل حکومت ته فکر ده، حکومت باید هغه د حاکمیت زغم ولري. تر ټولو مهمه دا ده چې په طالباني نظریاتي سیستم کې کوم چې دوی لري یو ستونزې، تر ټولو لوی دا ده چې دوی ټول خلک هغه ډول غواړي لکه دوی چې دي. اما په اوسني عصر کې دا یو ناممکن کار دی چې نړۍ په پوسټ ماډرنیزم باندې کار کوي، تر پوسټ ماډرنیزم ته په مخته طریقو باندې کار کوي چې د ژوند د روشن لپاره وټاکي. اما طالب لا هم غواړي چې خپل لرغونی نظریاتي سیستم په موږ باندې حاکم کړي. د طالب مشران چې د دوی په ټوله یو لوی سم لدا چې مشران یې د زغم حوصله نه لري او کشران به انتقاد نشي کولای. ځوانانو ته فکر دا چې دی په اوس وخت کې لکه سیستماتیک مختلف شي ډیرو هغو مسایلو ته چې دوی ته ستونزې ایجادوي لغو تیر شي. زه خپل داسې لملګرو چې اواله خلم نه هتا داسې ملګری پیژنم چې دی ولسمشر په یو انزور پوسټ کولو باندې و ورځي بندیان شوی دي. یعنی چې داسې برخورد کیږي دومره یو څوک شکنجه کیږي، نو نه د فکر چې علي اقل هغه خپل خبره په ډاډه غلب باندې وکي. په سیستماتیک ډول کار په کار دی چې د څنګه ملګری په دې باندې آگاه شي، خپل نظر یې غته انتقال شي په پردي ډول باندې نور ملګرو ته تر شو چې هغه د ډاډه ملګری وي، د اعتبار ملګری وي، له غو سره خبره شریک شي. اما په کل کې د ځوانانو لپاره په کار ده چې د اوس وخت لپاره چې مناسب تر ساتي نه دی له هغو خبرو ډډه وکړي چې د طالبان له دې سره په اسلام الخي. د اوسني حاکم ډلې تر ټولو بل لوی ستونزه دا ده چې دوی فکر کوي چې د دوی هر کلن اسلامي ده، او که څوک انتقاد هم کوي نو دوی ته داسې ښکاري چې دغه د دیني ارزښت انتقاد ده. ممکن خو په حال دا چې دا داسې نه ده، دوی یو سیاسي ډله ده، سیاست کوي په ټولنیزو اصولو کې، په سیاسي مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې. کولای شي ولس په دې انتقاد وکړي تر څو د دوی حکومت هغه نیمګړتیاوې خامنه لري چې هغه ډه کې شي. خو دا چې دوی ته هر خپل کلنه اسلامي ښکاري او اسلامي څنګه ورکوي په دې باندې ځوانان لوري نزانان لپاره فکر ده چې په سیستماتیک ډول باندې د ملګرو د هغه کول لپاره کار وکړي، د یو د په حوالہ لپاره کار وکړي.
مننه محمدی صاحب، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، څه کول په کار دي د دغو ستونزو د حل لپاره؟ هم د حکومت لاړخه باید څه وشي چې ځوانان د نظام په وړاندې، د وطن په وړاندې د بیګانګۍ احساس ونه کړي، یعنی دا ډول یو احساس رامنځته نه شي چې له ځوانانو د نظام او مالکیت، د نظام او وطن د مالکیت هیڅ واخیستل شي، او داسې یو فکر رام شي چې ګنی هر څه زموږ په واک کې دي، تاسې باید زموږ په خوښه ژوند وکړي، یو نور نه دا نظام ستاسې دی، نه دا وطن ستاسې دی. د دغه فکر او د دغه حس ختمولو لپاره څه کول پکار دي؟
هواد سے ټټولو وړاندې ځوانانو مسولیت دا دی چې دا خپل امنیت مهم دی، د ښار خوندیتوب مهم دی. هر څوک هر چاته هر وخت په هر شبکې مختلف فکرونه راځي، دوی به ناخوالي ویني، دوی به ډېر زیات مشکلات ویني روزمره ژوند کې. نو په ځای دی چې د هغې د اظهارو کې تا باید زغم وکړي، تیرې کړي. دوهم، هر کله که انتقاد کوي، د انتقاد نیت باید تل اصلاحی بانو لري، یعنی ته انتقاد کی پی استون ز بغیر یغه استون د حل لار نه تل لري، هغه حل لار استور نه کی قابل د ملکیتو ده یا نه ده، یا حکومت هغه ځرکت لري چې دغه استا پیشنهاد یا استا حل لار او مشکل راشي. او که یو یو طرفه پیشنهاد اعتراضات او انتقادات وي، او موخه هم تخریب وي، د عامه ذهنیت مغشوشول وي، دا هم د دارکم کړنه دي ځوانانو د سر د خوندیتوب په خطر کې اچي. نو یو ځوانانو د افکار چې دغه نقطه ته فهم وکړي. دوهم، حکومت طالبان وس حکومت ته ودی یو دلګي نه دي، دی اوس په غرونو کې نه دي، دی اوس په کلیو کې نه دي، دی ښار ته راغلي دي، نه دي یو نظام تم کیږي. دوی دنیا سره د اړیکو جوړولو غوښتنه کوي، خو دوی باید اول په داخل کې خپل ولس سره، خپل ځوانان سره د اړیکو جوړولو هڅه وکړي، ځکه داخلي مشروعیت د نړیوالو مشروعیت اساس کېږي. کله چې ته زغم د خبرو د اورېدونه لري، د انتقادونه لري، نو ته پوهداري څنګه کوې؟ ځکه طالبان دا یو باید خوشبینه واوسي چې څوک انتقاد کوي، او دغه انتقاد نو باید د اعظمي مثبت فایده واخلي، ځکه دغه انتقاد دی چې له بیرون د سیستم نه څوک انتقاد کوي، او داخل د سیستم کې مشکلات او ستونزو ته اشاره کوي، ځکه څوک چې په سیستم کې داخل وي هغه ته د خپل ټول سیستم روغ کاری کوي، روان کاری کوي، سالم کاری کوي، ځکه دا په خپل په سیستم کې دوه کله لکه یو بهرنۍ یا تماشبین چې بهر مورته ګوري سیستم کې اعتراضات نه یا ورته ګوته کوي، دا بد نه تاسو خبرې سیستم د اصلاح لپاره باید طالبان دغه انتقادات لپاره فرصت زمينه برابر کړي. دا اوس هم د ځوان سره ډېر زیاتې اصلاحي برنامه شته، ډېر زیاتې اصلاحي پیشنهادات شته چې وړاندې کی مشکلات ویني دغه لپاره د حل لارې شته، خو ویره د سر ویره ده، د لوهلو ټکولو د بندي کېدلو ویره ده چې دغه ځوانان یې سار نه کړي. طالبان باید د خلکو ته قیمت ورکړي، ډاډ ورکړي چې تاسو یې هر اصلاحي وختنه وی پیشنهاد وی انتقاد وی موږ منو، نور نو وطن نور دی وست نه لري چې تخریب او د ذهن مخشوشول او د خلکو را پرول لپاره کار وشي. نور که طالبان هر څنګه دی به په تلاش ورکړي چې مخکې سره لار شي، د حل لار سره پیدا شي. او ټول نو مهم دی هغه مسولیت له ځوانانو زیات د طالبانو چې دی اوس خلکو حاکمانو دی، د خلکو سر باندې حکومت کوي. نو کثیر ځوانان سره ظلم کول را او بچول وهل تکول د غوښ فکرې به احترامي یوازې د دې لپاره چې خپل حاکمیت وکړي، په خلکو دار واچي، د خلکو غبونه چوپ کی او خلک حضور محکوم کی، دا د حل لار نه ده. د هیک مداري نه کده چې د خلکو رضایت حاصل کړي، د خلکو رضایت هل تاسو یې کله چې د خلکو نه واوري د غوښ غوښتنې، د غوښ ضرورتونه، د غوښ انتقاد، ځکه دا اوریدل چې دی د خپل انسان ته دا هیڅ ورګي چې وو لازم ما ته اوریدل کیږي، سما غ تاثیر لري، یو څوک شته چې ما ته اهمیت راکړي، نو خپل دغه نظام دغه چوکاټ برخه کیږي، اساس مالکیت را ژوند کیږي. ټول زیات مسلک بیا هم رژیم ته اړول کیږي چې دوی باید شي تفاهم وکړي.
مننه اریان صاحب، د خبرونې په ورسته کې تاسو مم دغه پوښتنه کوو چې څه باید وشي چې مثال د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ونشي، یا که د کله خبره کوي داغه مخه ونیول شي. مثال وايي منتقدین مفت مشاورین دي، چاته ولار ورخی یو خامی ورخی چې دا سم کی، نو په دغه منځ کې له دواړو اړخو څه ډول یو تعامل باید رامنځته شي چې کیسه بیا سپکاوی ته وهلو ته او تقابل ته لاړه نشي؟
البته د دې لپاره ممکن نه هلاره افغانستان کې د موږ هغه قومي سیستم ته یو ډول ورګرځېدل دي، ځکه حکومت هم تقریبا همداسې کوي. نو کوم ځوانان فعال ځوانان په خپل سیمو کې فعالیت کوي، د ټولنیزو رسنیو له لارې نه، او یا هم د نورو ممکنه لارو څخه، د سټیج له لارې نه، یا راټولېدنې له لارې څخه. وایي چې په کار کې په خپل سیمه کې د ملکانو سره، قومي مشرانو، سپین ږیرو او علماو سره دغه موضوعاتو په اړه باندې بحثونه ایجاد کړي، او که البته هغوی ته قناعت ورکړي همدغو بانفوذ اشخاصو ته، همدغه بانفوذ اشخاص کولی شي د ځوانانو او د سیمه کې په سیمه کې د حاکم حکومت له غړو سره یو ډول منځګړیتوب رول ادا کړي، او کومې ستونزې چې نجونه چې دي تر یو حده، البته که پوره هم وي، تر یو حده حل کېدلی شي په دغه لاره باندې. ځوانان د پکار له بانفوذ اشخاصو سره په خپل سیمه کې وغږېږي، او دوی د تواهڅوي چې له حاکم حکومت سره ډیالوګ رامنځته کړي. خو په دې برخه کې لکه څنګه چې موږ لري ځوانان، د ځوانانو ډېره غوښتنه نه شي کېدای، ځکه منطقي هم ده، کنه غوښتنه لري چې هغه چې په دې کلاس کې، او په دې کې ډېر مخ یا ډېر سترګې دې ته حاکم حکومت ته ورګرځي. نو حکومت ته پکار دي چې له رسنیو ولس سره په لخت معلومات شریک کړي، ځوانانو ته اکټیو دي ودرې، په چې کلاینټونو باندې دې د لباس په خاطر باندې، د ویښتانو د ویره په خاطر، د وخت مسایلو په خاطر باندې دې ځوانان نه تحقیرې، دې تنظیم دې خلک خصوصي حرم لکه موبایل د دې نه چې کوي، حتی دې وکړي په تمامه معنا چې د ځوانانو د فرار مخه ونیسي. ځکه ګورې یو څوک په خپله سیمه کې ستا په خلاف باندې خبره کوي، او ته پیغمه فشار راوړي، ته فکر کوي چې دا سړی که له وطن نه ووځي نو دا به حلار یو د کله باندې له وطن باندې درته وځي او د دې ما خلا تر هغه دا به تاثیر نه کینه نه نن په باندې ټول نس رسنه له برکت دنیا دی او کلی حاصل کوي الله تعالی ته تو پر کړه هغه سړی چې په خپل کلی کې د طالبانو ته خلاف باندې کېږي کاغه له هوا دوی زړه څو څنګه خطرناک تمام دي کوي اوس ما له مخیا دا ونه کړل چې رسنه باندې دی په لټونه کې خبر اعلان نشته خو بیا هم نړیوالو بنسټونو ته موثق او دقیق اطلاعات ورسیږي حتی د یو کسانو چې تعقیب شوي چې د سیمې نوم د پلار نوم ولایت او سوالي مکمل ادرس هر ځای ورسیږي او بیرته هغه نړیوال بنسټونه په طالبانو باندې له همدغې قضیې څخه په استفادې د فشار هڅه کوي نو دا قطعاً د حل لاره نه ده او دا د طالبانو د حکومت لپاره ډېره خطرناک خبره ده دوی ته په کار ده چې ځوانانو ته تقسیم ولري او د فکر فارم رامنځته کړي چې ځوانان ځان ورکې محفوظ احساس کړي الله که تاسو چې دا ونه وکړله منتقدین وړیا یا مفت مشاورین د دوی له برکت څخه دی ګټه واخلي مننه
ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسئ د خپرونې د پای شېبې دي له خپلو درنو میلمنو ښاغلي داود محمدي افضل زیار او ښاغلي ګلولي آرین څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته له تاسې هم مننه چې خپرونه مو تر دې دمه واورېده تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم خوشحاله اوسئ
دا زمونږ زیبا وطن دا زمونږ لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دے دا افغانستان دے
ده وطن وطن سويده چمن چمن تگه ده وطن وطن سويده چمن چمن خي پاکي وبغواړي وين وين د غواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے سول استارات لغواڑی سول استارات لغو سول استارات لغواڑی سول استارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا لغواڑی جنگ زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وین وین ن غواڑی جنگ زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی